رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری یو زل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو تر بولم په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام پاډ راپور جوړ کړی
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمه پړی خدمت نو ورسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو
زه بچی دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړخ داسې ده
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په رونقیگو
چې اتحاد مشرقي چې د نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شیرونه اروخات بنا صاحب دی او وشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دی او رسمي
په زر پانه کې با لنډ کې سان نیاز بینه واوري
په والا کو د شیرو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړي چې دروازه ټک ټک شو او درخلم
ادب جام کې با د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو
د ملکیار د ژوند وخت سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دای په جګړو کې د سلطان ملګری هم بو
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی اورو پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازن شور خړو لوی وبمونو مروغ کور خړو نامرد جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازنی پور خړو
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدینړی وکوچید هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبوهنې لا بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمی او تخلیقي آثار پریښي دي د استاد الهام د معاصر ژبوهنې په برخه کې رویش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر تر هله مشهور او مهم څېړنو څخه دي نو د همدغه ارزښت لمخې د ازادي رادیوي مجلې نننې غنا د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالې کو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو
استاد حبیب الله جاج پختنځی ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوخانی استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختنځی د ورپیخي ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستې و او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد و د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وای استاد جاج یو له او استادانو څخه وچ په معاصر ادبی تیوري خپوهیده نو موړی وای استاد جاج نږدې سلويخت کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پټ شوی وو او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزی مشاعری او میلی وشوی او ځنې به په نږدې راتلونکي کې وشي په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیل ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و زمونږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزی مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی
پښتون احساس خپلوي پالي بل ور تشکلا نه بخشي ولس د خپل سیمه فطرتي غونډه څنګه
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنځشنبه په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود لومړۍ برخه وینا وو دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل شوی وو په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې پر اوستلو کې ډېرې ګټورې دي وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه پرستنی ډول وکاروي
شعر او شعري نړۍ هغه هغه شي چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده په هغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل واری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم، جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په خوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړي او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریښي. د اپریل درېیمه نیټه یې د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغان یې د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام لنن 15 کال مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ شو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړي کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوې دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه دی.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی
و مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنی او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام چې په افغانستان کې د معاصر ژبپوهنی بنسټ کې خود، هغه یو کتاب لري چې د روش جدید در تحقیق دستوري زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصر ژبپوهنی پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علومو اکاډمۍ ته لاړ او هلته یې د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنګي
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت د هي او معاصر شاعرۍ د علمبردارانو څخه و، خو وروسته هغه د علمي شخصیت یو بله خورا راڅرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 170 تحقیقي آثار او مقالې لري او پرته د استادۍ د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټه مومن او د کابل پر شخور سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلې نوموړې لمړنۍ عبد لسانس د کړې په کابل کې کړې. بیا د ماسترۍ زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او له څه مودې وروسته په 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا واخیستله او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
ل شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول. غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې دی تر بخوانه ډیر ګړندای روان دی. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیره شوی دي، ادبي غونډې به خید ډیره شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیره دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو رادیوګانو کې کار کوي، د مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پرتله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نوي، نو په دې کې به مثلا خمخه داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاټ سره ویلې شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی. ان شاء الله نور بم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر دی یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله پې تیر شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یو سندره وي، یو غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو جوړونه وهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر بخوانه ښه روانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وی. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد به کې خامخه به کې ست ما تاسو ویل چې دا اوس بخې ډیره شاعري کې ډیره چاپ کیږي، غونډې ډیره دي، نو بده ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کیږي چې هغه کې شعریت ته، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خخوي. نو دا به کې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکو به فکر کوي چې شریعت څه شه ده په شیر کې، تغزل څه شه ده په شیر کې، نو که په دغه لګرنا واچوي
دا لګه خبره لګه ګرانه هم دا ډیره مشکله خبره ده. د شیر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شیر چې دی دا د الجبر یا د فزیک او کیمیا د فرمولونو غونډه نه ده چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شیر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډه خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د زینو خلکو په سلیقه او ځخ باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره جوړ لګي، د زینو بیا بل ډول خوند پر جوړ لګي. شریعت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسب د سو الفاظو باندې چغه الفاظ هم په سړی خواګه لګیږي په الفاظو کې چې کم فکر کم مفکوره او کم خیال نغښته وي هغه هم دغه سي لیبدا سي زاویه نه رخصتل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر خلک ښکاری البته هغه چاته چې د زو خوندان دي کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پويږي خوند به تر واخلي مګر په تشریح کې بده کې کېدای شي ټکنای شي په ونه پويږي خو د زوق د لوړ د سلیم زوق خلک چې تسکین کړي شي نو هغه مونږ شریعت ویلې شو یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې په یو طبيعي انداز باندې په یو سمیمانه انداز باندې د یو ژوندۍ روح په لرلو سره راغلي وي خوند ولرل شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالې نه یې ساتلی وي نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کارون صاحب په دغه وروسته اوسو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغه داسې میدان ته چراوتی دي نو د اهلی ذوق لپاره شیرونه انتخابوي دغه نوې انتخاب یعنی د خشیر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه سمره مثبت اغیز پرېستلی شي
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغیز لري نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي په ښه ډول باندې ترانه شي په ښه ډول باندې سندره شي له یو ښې موسیقۍ سره راشي له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه نو دا خامخا اثر ښندلی شي
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي شعریت پکې وي او یا د اهل ذوق پام وروړوي
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تبلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه چې سړی یو پرلهپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي نو
دغه ریاضت څه وي مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ور سره تړلی وي داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه په کې وي یا کومه بله خبره نه نه دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصر کشف کړی دي دا غوی ریاضت ته وګورو دا هم یو الهامي غونډه ریاضت توجه ډیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولای دی بل اخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلای دی یا مثلا یو بل تجربه کوله دغه تجربه په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دي لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بل ساينسي تجربه یې کوله خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی وو یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی وو هغه د چې کومه بل تجربه کوله په دې څنګه د دوه ترونو سره ولګي د یو پړک رڼای وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو یو څه سره د چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غونډه راځرغونیږي دا غزړای به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډیر فکر غسر کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته په لاس درشي چې شعر په برخه کې وي کده داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي کبه بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینه زړه تړل دي تر ریاضت وي یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګ څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دا غته په ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د استاد ورو او ستار وا دا غوښتنه ده د چزه بده څوک ته ورسېګم کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوې د اوس په نسپلې به جوړوې بل اخر د څوک سر ته بخمخه رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدلې.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریت مې د عربي شونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده. هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دخولې وبښي رحمت شي، دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته د اهل مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مور تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې فکر رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټولو دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې تر اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو وم، نشرات یې ټول ماته مفتلا کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې د باستانشر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسی ته مې هم راوتلل، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې دي. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې د یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نشي چې هغه د یو بیکر خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسین نمونه دي. نو په دغه حساب د تزویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم، نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو هغه فکر کوم. نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې، په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه آثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي. همداسې ور پسې راتېر شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې فاتحې او زابل باندې، او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کوي چې زما په خپل د سر علاقه منځم ډیر زړه ته پدې راځي دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه لیکل او ما ته خوله توفیق راکړو او دوستانو ته شکر کړو ما نو په دغه می هم ما ټیکا کړې خاص کری کې هم مثلا حسابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دالې چې هغه د افغانستان او پاوز د تاریخ په اوږدو کې داغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوې ده او دفاع چاپ کړې ده او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپیان دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلی دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دي وایم، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځېز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په ټپ کې به تحقیق کړی دی. که
نه استاده، که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډې سوري کړي راته، زوزانو ډډې سوري کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وا مې چوا، د پلوشو په غې کې وا مې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډیره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی پان ننې پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه حسې په نامه نیازبینه وا، نه یې په دوی دنیا نازو او نه بلڅ، نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ غواګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. سویم اوراز د چی له ډوډۍ یو مړی هم نه تکړي، بس داوا او کار کبل کار اوسګار شو. بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کې ناستې، کله به یې د هغې سپک سپور ته وګنی ولې وو، او کله کله خو به یې د څو سفلک سره سره په بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خبره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلې شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې بینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرې چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوه وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی. Thank you.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوایي یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولي. دا قوم د کندهار خواو کې اوسیږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هور دی. دا روایت چې نعمت الله کښلی دی څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې همسې لیکي. نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ خور کړه صوبا او برای چې په خوای هم نو په برخه شوي د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غښتلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. داسې ښکاري چې ملکیار پر جنګیالیتوب او توریالیتوب سربیره ادبي ذوق هم درلود. پخپله هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد، تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د ده له نامه سره پران هم لیکي. د ده عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمیناً 2500 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سری جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برني پر 1750 هجري کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډهلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای ښخ دی. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لښکرو سره یو ځای جنګېده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنګ یوه سندره وویله او لښکریان یې همت، شجاعت او توریالیتوب ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پارکی وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوري، څښتن ممل دی غازیانو راسی ټول شاو خواسی، غازیانو راسی ټول شاو خواسی، د شهاب پملاسی دخمن مو غوڅ کړی، څښتن ممل دی څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوري، څښتن ممل دی.
شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوندی دي. په ورېښمین خیال کې په وطن د یوه شهید شوي سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلو غړن چمن مینه پلارا، څه شوی آواز می اوري، بې وسه سوز می اوري، ساز می اوري، زړګی می اور اخلي، زړګی می اور اخلي، نور چغې وهم، زخم می زور اخلي، نور چغې وهم، او وینه می شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدای، د دې وطن حالات نور نشم لیدای، او ته هم نه یې چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، ته خو دوران کلي رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه، چې دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅیږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅیږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅیږي، او یتیمانو ته یې خان ګواښیږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشته، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کومه، خوف افسوس، ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټې رازن پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټې رازن پور خوړو. پلاره په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوې، طوفان پې راغی، دلته ګلۍ وشوې، طوفان پې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم. پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، چې دې په پل لاړ شمه. پلاره کوښښ کوم چې یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم. یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم. د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شر خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کومه وایم. په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته. نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور می ترشا لکه ده غر غوند سړی نشتا د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاور شو د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوند سړی نشتا اوس د تیرو تورو لخره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشتا
د یارانو تشي